امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شواش نه نن د چهارشنبه ورځ د میزان د میاشتې 28مه د اکتوبر له 19 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دې کال په لومړۍ 9 میاشتو کې 2500 ملکی کسان وژل شوي دي. په پیښور کې د داعش سره د همکارۍ په تور یو شمېر کسان نیول شوي او نن د امریکا د جمهور ریاست د پاره د انتخاباتو کاندیدانو تر منځ وروستۍ مناظره کیدونکې ده.
قدر من اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته خبرو. د پکتیکا د زرمت ولسوالۍ ټول ښوونځي تړل شوي دي. دا چې ولې په رپورټ کې به درته روښانه شي. نن ماښام د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ دریمه او وروستۍ مناظره کیږي او د موسل د بیرته نیولو د عملیاتو نن دریمه ورځ ده. دا چې څه شوي دي دا به هم په رپورټ کې د نورو رپورټونو سره واورو، خو اوس درته ماتیولا عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي چې د کال 2014 په لومړۍ او درې میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د شاملو غړو ترمنځ د جګړې له امله ملکي ژوبلو کې زیاتوالی راغلی. په کابل کې د یونما دفتر وایي د کال 2014 د جنوري د اولې نیټې نه د سپتمبر تر دشمې 8,394 کسان ځاني زیانمن شوي دي چې پکې 2,562 وژل شوي او 5,815 زخمیان شوي. په جګړه کې د شامل غاړو لخوا ملکي مرګ ژوبله کې 68% د دولت مخالفینو لخوا، 30% د امنیتي ځواکونو لخوا، 11% د دواړو غاړو نښتو کې او 15 د نورو عواملو له کبله وژل شوي دي. د نما په دې موندنو کې ښودل کیږي چې د تیر کال د همدې ایروبه په پرتله سږ کال د وژنې په شمېره کې 1% کموالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یموتو د متاچی ویل دی چې د افغانستان په ګڼ مشت سیمو کې د جګړې او بمچادونو کبل د مرکزی جوبلا اصل عامل د او اړوند غاړې په دې سمدستي د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې باید ونیسي. جمهور رئیس غنی ویل دی چې خلک په افغانستان کې د غذایی مسئولیت نه محروم دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د افغانستان د کرنیز نړیوال تندارتون د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس هم تر 15% پورې خلک په دغه هیواد کې پرته د خوړو ویده کیږي. جمهور رئیس غنی په دې اړه وویل:
ما مملکت استیم که هر شب حداقل 15% مردم ما
خاغلی غنی ویل مونږ یو داسې مملکتی و چې هر شپه لږ تر لږه 15% خلک وږي خېټه په بستره کې ویدي. مونږ مملکتی و چې غذایي مسؤلیت مو د هیواد په عمده سیمو کې د 9% څخه تر 80% پورې مسؤول نه دی. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د شاړو ځمکو د بخار دپاره باید جدي اقدامات وشي ترڅو افغانستان د کرنیزو حاصلاتو له پلوه خپل ځان بسیا او په دغه هیواد کې لوږه ختمه شي.
جمهور رئیس غنی په دې برخو کې د کلیوالو ښځو ونډه ډېر مهم ونه ویل چې د کرنې او مالدارۍ برخه کې د ښځو د حالو در په نتیجه کې په ځینې سیمو کې نسبي غذایي مسئولیت رامنځته شوی دی. او د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان له لوري زده کوونکو ته د سپکاوي په غبرګون کې د اعتراض په توګه د دې ولسوالۍ ټول ښوونځي تړل شوي. د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حاکمی امریکا غږ ته وویل ښوونځي وروسته له هغې وتړل شو چې د دوشنبې پوره د زرمت لپاره د ځانګړو ځواکونو قومندان د ښوونځي د زده کوونکو سره له سپکاوي ډک چلند وکړ. په دې اړه به د ابراهیم رحیمي رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. پاکستانی مقاماتو پولیسو په پیښور کې دوه مشکوک کسان نیولي چې د داعش لپاره تبلیغاتي پاڼې خپرولې. دې خبر سره دا ویره پیدا شوې ده چې په منځني ختیځ کې مشت د غډلې اوس پاکستان کې هم کار شروع کړی. د خیبر پختونخوا ایالت پولیسو وایي د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ وروسته معلومه شوه چې د داعش یو شمېر غړو په شمول وسلوالو د پیښور ښار په ځینو ناحیو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د هند تر حاکمیت لاندې کشمیر د هیرانګر په سیمه کې د شلو ډیرو کلو بزګران وایي چې په دې سیمه کې د پاکستان لخوا د اوربند ماتول وروسته دوی نشي کولای چې کروندې وکړي. یو ترکی مقام ولیدی چې پولیس په انقره کې د داعش د ډلې یو مشکوک غړی په دې ګمان اشتلی چې غوښتل یو انتحاري حمله وکړي. د مرکز انقرې والی ویلیدی چې دا شخص د چهارشنبه په سهار په یو اپارتمان کې د پولیسو د خبرداري نه د سرغړونې او بیرته پر پولیسو د ډزو کولو وروسته وویشتلی شو. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د عراق شمال کې د موسل ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې د عراق ځواکونو لخوا به د اسلامي دولت ډله داعش ماته شي. ولسمشر اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ په نمانه کې دغه خبرې کولې. او بلخوا نن د موسل د بیرته نیولو د عملیاتو درېمه ورځ ده او یو جګپوړي عراقي جنرال د داعش په وسلوالو باندې غږ کړی دی چې ځان دې تسلیم کړي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې.
عراقي جنرال طالب شاغاتي د سه شنبې په ورځ په یوې پوځي اډې کې خبریالانو ته وویل چې په موسل کې د داعش څخه د پاسه شپږ زره جنګیالي جنګیږي، خو هغه دا ونه ویل چې څومره یې بهرني جنګیالي دي.
له دغه ځایه زه د داعش سره مال د ټولو سیمه ییزو جنګیالیو څخه غواړم چې خپل ژوند ته د خطر د لرې کولو لپاره خپلې وسلې په مځکه کېږدي، څو وشي کړی خپلو کورنیو خپل ښار ته بیرته لاړ شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د موسل د آزادېدو په هکله ډاډ څرګند کړ، خو تر څنګ یې راتلونکی ستونزمن وباله.
Perhaps a million civilians are still living there.
کې دای شي اوس هم یو میلیون ملکی خلک هلته ژوند کوي، او له همدې وجې د داعش د منځوړلو تر څنګ موږ ملکی خلکو ته د بشري مرستو د رسولو او د هغو خوندیتوب ته پاملرنه کوو چې له جګړې تښتي.
عراقی او کوردی چارواکي د موسل د ښار په شاوخوا کې د کډوالو د ځای پر ځای کولو تیاری نیسي.
او یو خبر چې همدا اوس راغلی دی وایي چې یو وسلوال چې د عسکرو یونیفارم یې اغوستی په کابل کې د امریکایانو په عسکرو ډزې کړي دي او یو امریکایي عسکر یې وژلی دی. په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت ویان ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر نور امریکایي عسکر ژوبل شوي هم دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپرونې په جریان کې تاسو ته وړاندې کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورت. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان له لورې زده کوونکو ته د سپکاوي په غبرګون کې د اعتراض په توګه د دې ولسوالۍ ټول ښوونځي تړلي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکړي.
د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمی امریکا غږ ته ویل ښوونځي وروسته له هغه وتړل شول چې د دوشنبې په ورځ د زرمت لپاره د ځانګړو ځواکونو قومندان د ښوونځي له زده کوونکو سره له سپکاوي ډک چلند وکړ. هغه وویل چې د سید عارف شیرزاد په نوم دغه قومندان د زرمت ولسوالۍ اړوند د باتور په نوم یو ښوونځي ته ورغلی، لومړی په عام محضر کې له یوه زده کوونکي څخه بربنډ عکسونه اخیستي او وروسته یې ډزې کړي دي. رئیس لقمان حکیمی زیاته کړه په دغه تشدد کې یو زده کوونکی په وهلو ډبولو ټپي شوی او دویم هغه یې د تومانچې په ګولۍ ویشتلی دی. د نوموړي په وینا مرمۍ د زده کوونکي په خوله کې لګېدلی او تر شا یې وتلې ده چې اوسمهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستري دی. د دې پیښې په غبرګون کې نه یوازې ښوونکو او زده کوونکو ښوونځي تړلي، بلکې د سیمې د عامو خلکو غوسه یې هم راپارولې ده.
دا وحشانه عمل لیدلی ده. موږ مکتب د دریو شپو دپاره بند کړی، که چیرې لیده سره محکمې ته راکش نه سي او عالمي محکمه نه سي، موږ به دایمن دپاره مکتب بند کړو. موږ چې زمنه ورونه رالیږو، موږ تعلیم او تربیې دپاره یې رالیږو، موږ د بې حیاتوب دپاره نه رالیږو چې موږ زمنه ورونه بریده په شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي.
موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو، موږ پت غواړو. نور دې موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد د نور کالي نه ایستل کیږي او دغه د پلمرداري نه کیږي، دغه د انځورونه نه اخیستل کیږي.
په همدې حال کې د زرمت ولسوال کپتان اخلاص امریکا غږ سره په خبرو کې یاده شوې پېښه کټ مټ تایید کړه او وی ویل چې د قومندان د نیونې په اړه یې له ولایتي چارواکو څخه امر ترلاسه کړی دی. د پکتیا د ولي مرسیال عبدالولي صحیح هم ومنله چې د قومندان د نیولو امر صادر شوی او دغه راز له زده کوونکو او ښوونکو څخه یې د پېښې د څېړنې په موخه درې ورځې وخت اخیستی دی.
اصلا د بشریت د ټولو اصولو خلاف یو حرکت شوی ده مونږ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې مونږ د پرون نه دا اقدام کړی ده، کتبي هدایت مو کړی و، او نن په امنیتي غونډه کې چې د ولایت د ټولو نه لویه او بااعتباره غونډه ده، مونږ په کلکه دا پرېکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ده ګرفتارۍ ته د اقدام وشي، او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي، تر څو بیا هم داسې بدبخته خلک داسې د لوی ارګان د بدنامۍ یا د حکومت د بدنامۍ سبب نه شي.
د زرمت ولسوال کپتان اخلاص دغه راز وایي چې قومندان سید عارف شیرزاد تر یادې پیښې مخکې په ځینو نورو جرمونو کې هم ښکېل بلل شوی، او له دې موضوعاتو یې ولایتي چارواکي هم خبر کړي وو. په ګردیز کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د بشر حقونو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر هم پر یاده شوې پیښه خواشیني څرګنده کړې، او د بیا تکرار د مخنیوي لپاره یې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن ماښام د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ دریمه وروستۍ تلویزیونی مناظره کیږي. په دې مناظره کې غټه خبره دا ده چې کوم یو کاندید به په دې بریالی شي چې هغه رایې ورکوونکي په ځان رامات کړي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې چا ته رایې ورکړي. د دې ترڅنګ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې کچېرې د بایلي نو د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې به لاسوهنه شي وي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د جمهوري ریاست جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ پرون وویل رسنۍ تر هیلری کلینټن هم ډېر کم صداقت لري. ډونالډ ټرمپ هیلری کلینټن خپله دیموکراته سیاله په خپلو انتقادونو کې صادقه کاندیده نه بولي.
رسنۍ هم د رایو په اړه په ټګیو کې لاس لري، ځکه د خلکو ماغزۍ د درواغو او زهرجنو تبلیغاتو په واسطه تر اغېزو لاندې راوستي دي. زه په دې باور یم چې رسنۍ تر هیلری کلینټن هم ډېرې ناصادقه دي.
ښاغلي ټرمپ خپلو پلویانو ته وویل چې د عامو خبري رسنیو خبرونو ته پام ونه کړي او د دې په ځای انټرنیټ ولولي. هغه وویل سرویګانې وایي چې زه او هیلری کلینټن په کولوراډو کې برابر یو، خو زه یې نه منم. ښاغلي ټرمپ اندېښنه څرګنده کړله چې د رایو اچولو په حوزو کې به هم د انتخاباتو په ورځ تګي او لاسوهنه وي.
هغوی غواړي چې د انتخاباتو په حوزو کې لاسوهنه وکړي. په اداري فساد زښته ډېر اخته ښارونه شته دي، او ټګۍ برګۍ هلته عامې دي، خو وایي چې زموږ په هیواد کې په رایو کې لاسوهنه او ټګي نشته ده. خو زه وایم سینټ لویس، فلادلفیا او شیکاګو ته وګورئ.
ډونالډ ټرمپ وویل نور خو لا څه کوي چې جمهوري غوښتونکي مشران هم وایي هر څه سم دي، خو خلک به یې د نومبر په اتمه وګوري. ولسمشر اوباما د کاندید ډونالډ ټرمپ د انتقادونو او شکایتونو په اړه وویل نه یې چیرته لیدلي او نه یې اورېدلي دي چې د جمهوري ریاست یو کاندید د خپل هیواد د انتخاباتو د بهیر د بې اعتباره کولو هڅې وکړي، هغه هم په دې ډول چې انتخابات لا سرته نه دي رسېدلي لکه څنګه یې چې ښاغلی ټرمپ کوي.
که چیرې تاسو د لوبې له پای نه مخکې شکایت کوئ، که چیرې ستا کارونه سم روان نه وي، ته یې بایلې او پړه په نورو وراچوې، نو ته هغه صفات نه لرې چې د دې وظیفې لپاره په کار دي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس اوباما دا هم وویل په دې خبره پوهېدل ډېر ګران کار دی چې عنعنوي جمهوري غوښتونکي چې په دودیز ډول د روسیې مخالف دي، هغوی ولې تر اوسه پورې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي. که څه هم ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې دی به د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره کامیابي ترلاسه کړي، خو د انتخاباتو تجربه کار تحلیل کوونکي وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې د ګڼ شمېر خلکو ګډون د انتخاباتو له ګټلو سره برابر کار نه دی.
نن په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ورکولو پروګرام پیل شو. د اټکل له مخې په درې ورځو کې به نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له کورنیو نه هیله کیږي تر څو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پر وخت کمپاینرانو سره مرسته وکړي. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کوي او د فلج له ناروغۍ نه وژغوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې د واشنگتن په وخت نن شپه او د افغانستان په وخت سبا سهار د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دواړو نوماندانو هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ دریمه او وروستۍ مناظره ده. د مناظرې په اهمیت او نورو اړوندو مسایلو ما د ماریلاین پانتون له استاد اسم ملک سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. یوسف صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبره صحیح د واشنگتن په وخت نن شپه او د افغانستان په وخت سبا سهار د امریکا د ټاکنو لپاره د دواړو نوماندانو هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ دریمه او وروستۍ مناظره ده. دا څومره د امریکا ټاکنو لپاره مهمه ده؟
دا مناظره اوس دومره مهمه نه ده. د امریکای چې کوم ټول ټاکنې هغه داسې وي چې په دې کې خلک د مخکې نه خپل ذهن تیار کړی وي، نو که هغوی دا ځان تیار کړی وي چې هغوی به هیلری کلینټن ته ووټ ورکوي نو هغوی هماغه شانتی وي، او زیات خلک دا چې کوم مناظره وي نو دا د خپل اطلاعاتو لپاره وګوري، خو دومره زیات اهمیت یې نه وي. صرف د دې مناظرو اهمیت په هغه سټیټس کې دی چې کوم ته بیټل ګراوند سټیټس ویلی شي، چې پاره کې نیواډا شامل ده، پاره کې کالوراډو شامل ده، پاره کې اوهایو شامل ده، پاره کې فلوریدا شامل ده. نو دغه چې کوم سټیټس په دغه کې خلک کو باندې د دې مناظرې اثر وی،
دغه څلور سټیټس چې تاسو یې نمونه واخستل، یعنی دا هغه سټیټونه دي چې تر اوسه پورې رای معلومه نه ده چې جمهوریت غوښتونکو ته به رای ورکړي که دیموکراتانو ته. مقصد ممدا او استاد
هم دغه مقصد ده. زما دا داسې سټیټس چې دا په یو الیکشن کې دوی چې کوم دی نو هغه ریپبلیکنز ته ځي، او په بل الیکشن کې دوی چې کوم دی نو هغه بیا ډیموکریټس ته ځي. د دې پته نه لګي، د دې بالکل تر اخر وخت پورې هم پته نه لګي، او په دې وخت کې هم داسې ده چې څومره هم دا دې وخت کوم نتایج دي نو هغه داسې دي چې د هیلری کلینټن چې کومه پلړه نو هغه لږ غونتې درنه ده په دې وخت کې ډانلډ ټرمپ په مقابله کې په دغه څلور سټیټس کې.
همدغه دریمه او وروستۍ مناظره به د هغو ایالتونو چې تر اوسه پورې ساس په وینا چې رایه نه ده معلومه چې هیلری کلینټن ته به رایه ورکړي او که ډانلډ ټرمپ ته، څومره به د دوی هغه تګلورې معلومه کړي چې دوی تصمیم ونیسي او فکر بدل شي چې چا ته باید رایه ورکړي؟ د دوی د تصمیم دپاره څومره مهمه ده دا مناظره؟
دا داسې ده چې کوم لومبې مناظره وه نو هغه خو په ښکاره توګه باندې هیلری کلینټن ګټلې وه. دویمه مناظره داسې وه چې هغه د هغې څه نتیجه ډېره نه وه راغلي، ځکه د دواړو چې کوم هغه پرفارمنس و نو هغه ډېر ښه نه و. اوس دا دریمه مناظره داسې ده چې په دې باندې به دا چې کوم الیکشن دی نو دا به څوک ګټي او دوی به چا ته ووټ ورکوي، او د هغې چې کوم انحصار دی نو هغه په دې باندې دی چې دوی د امریکای دننه چې کومې داخلي پالیسۍ دي هغې باندې هغوی څومره خبره کوي، ځکه چې د امریکای خلک چې کوم دی نو هغوی په دې کې زیات د هغوی چې کوم هغه انټرسټ دی نو هغه په دې کې دی چې د امریکای داخلي پالیسۍ چې کوم دی نو هغه څنګه ده، دلته کې به تجارت څنګه کیږي، دلته کې به روزګار چې کوم دی نو هغه به څومره راځي، دلته کې چې کوم اقتصاد دی نو هغه به څنګه ښه کیږي. نو چې کوم کاندید هم د دغه چې کوم دغه کوم مسلې دی په دې باندې خبرې وکړي او په دغه باندې د خلکو زړونه وګټل نو هغه کاندید به خلکو وټ ورکړي.
تیر یا دومه مناظره کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو په بل انتقادونه ډیرو، خو اوس توقع څه ده د درېمې او وروستۍ مناظرې نه چې باید دواړه کاندیدان په کومو مسایلو وغږیږي؟
نو دا دوه قسمه دغه دی رائے دی. دلته یو خدای دی چې امریکای دنه خلک چې کوم دی خو څنګه چې ما مخ اشاره وکړه نو هغه چې کوم دی د امریکای چې کوم دنه نه پالیس دغه دی پالیسۍ دی نو هغه طرف ته دغه زیاته توجه یو پاغه معنی دغه انصار وي دغه په بنا باندې هغه چې کوم دی یو کاندید ته برای ورکي. خو اوس کو ګورې نو زمون طرف ته چې کوم زمونږ سیمې دی نو هغه خلک په دې کې ډیر زیات دلچسپي ده چې دوی به د افغانستان او پاکستان په اړه څه خبرې کوي، دوی به چې کوم دی داعش په اړه څه خبرې کوي. تر اوسه پورې د هغې په اړه څه خاص خبرې نه دي شوې، خو چې څو پورې د رایې خبره ده نو هغه به هم په دې باندې وي چې تجارت دوی څنګه ښه کوي او روزګار دوی څنګه ښه کوي. دلته چې کوم دا دومره تفریق دلته کې پیدا شوی دی په ملک دننه هغه به دوی څنګه ختموي.
آیا د واشنگتن په وخت د نن شپې مناظره د ټاکنو برخلیک ټاکلی شي؟
لوګون دې اثر به څنګه چې ما مخکې وې دومره ډېر اثر به نه وي، خو لوګون دې اثر به وي. په دې وخت کې هیلری کلینټن چې کوم دی نو هغه پوزیشن ډېر ښه دی، هغه چې کوم دی نو هغه دې وخت کې 80% خلکو رائے هغه ته د ورکولو امکان دی، او ډانلډ ټرمپ ته په دې وخت کې د یو کم 80% رائے ورکولو امکان دی. نو په هغه لحاظ سره کوم ګورو نو د هیلری کوم دی نو د هغه چې کوم پالنه ده هغه په دې وخت کې درنه ده سلوک باندې فرق به پریوزي خو بیا هم ماته دا ښکاري چې د هیلری د ګټلو ډېر زیات امکانات دي لګونته اثر به پیوي خو زیات اثر ماته نه ښکاري
ډیره مننه یوسف زه سب کوم ودان
تاسو مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
نن د موصل د بیرتنی ولو د عملیاتو دریمه ورځ ده او یو جیکپوری عراقي جنرال د داعش په وسلواله باندې غږ وکړ چې ځانونه تسلیم کړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه د موصل د بیرتنی ولو په عملیاتو کې د عراقي او کوردی پېشمر غزوکونو سره د متحده ایالاتو څخه د پاسه سل سرتيري مل دي خو د بشری مرستو ځینو سازمانونو په موصل کې د ملکی خلکو په اړه اندېښنه ښودلې ده نور تفصیل په رپورت کې اورو
عراقی جنرال طالب شاغاتی د سه شنبه په ورځ په یوې پوځي اډې کې خبریالانو ته وویل چې په موصل کې د داعش څخه د پاسه شپږ زره جنګیالي جنګیږي خو هغه دا ونه ویل چې څومره یې بهرني جنګیالي دي
له دغه ځایه زه د داعش سره مال د ټولو سیمه ییزو جنګیالیو څخه غواړم چې خپل ژوند ته د خطر د لرې کولو لپاره خپلې وسلې په مځکه کېږدي څو وشي کړی خپلو کورنیو او خپل ښار ته بیرته لاړ شي
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت بیان د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د موصل په جګړې کې شامل څه د پاسه سل تنه امریکایي سرتیرو څخه ځینې یې د جګړې د لومړۍ کرښې شاته ځای پر ځای شوي دي چې 10,000 کوردي 8,000 عراقي ځواکونه او 2,000 عراقي پولیسو سره مرسته وکړي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د موصل د آزادېدو په هکله ډاډ څرګند کړ خو تر څنګ یې راتلونکی ستونزمن وباله
Perhaps a million civilians are still living there.
کیدای شي اوس هم یو میلیون ملکی خلک هلته ژوند کوي او له همدې وجه د داعش د منځورلو ترڅنګ موږ ملکی خلکو ته د بشری مرستو د رسولو او د هغو خوندیتوب ته پاملرنه کوو چې له جګړې تښتي
عراقي او کوردی چارواکي د موصل د ښار په شاوخوا کې د کډوالو د ځای پر ځای کولو تیاری نیسي د خزر په سیمه کې یو کمپ جوړوي چې اټکل کېږي 15,000 کورنۍ به ورته راشي
د
اربیل چارواکو له موږ نه غوښتي وو چې په دې کمپ کې 15,000 خیمې جوړې کړو موږ ګمان کوو چې د موصل نه بې ځایه شوي خلک به د سیمې ته مخه کړي دا پروژه تقریبا پوره شوې ده چې خیمې د اوبو او برق سیستم او د خوراک او څکاک ترتیبات پکې نیول شوي دي
د موصل عملیات په تیرو 15 کلونو کې چې د امریکا جنگي ځواکونه له عراق نه وتلي تر ټولو لوی او پیچلی عملیات بلل کیږي
اما عملیاتونه د داعش
موږ د داعش په یو تونل کې یو هغه د خوب کوټې جوړې کړې وي چې پکې آرام وکړي دا هغه چراغ دی چې مریض انرژي باندې کار کوي هغه د کورونو په بامونو باندې د مریض انرژي تختې ایښي وي او د تونل سره یې وصل کړې وي
داعش د خپل خبری آژانس اعماق للارې پرون یوه ویډیو خپره کړې چې ویل کیږي د سه شنبې په شپه جوړه شوې چې جنګیالي یې د موصل په سړکونو باندې د غزمې په حال کې ښیي
قسم کوم چې امریکا به په عراق کې ناکامه شي تاسو به یو ځل بیا شرمونکی او د بېننګۍ ماته وخورئ لکه څنګه چې زموږ مشر ابو مصاب الزرقاوي ویلي وو
داعش د عراق دویم لوی ښار موصل د 2014 کال په دوبی کې ونیوه دغه سخت دریزه ډله په تیر کال کې د یو لړماتو سره مخامخ شوه او موصل یې وروستی لوی سنګر دی
ګرانو هوادوالو ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی اوس په دواړو پښو معلولیت لرم پینان لا تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبرې اندر سیلوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکار
د کونړ ولایت کې د ښځو چارې اداروي د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د ساتنې لپاره د امن کور نه لري او دا یو لویه ننګونه ګڼي په مکې رپورت
په داسې حال کې چې د کونړ په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د پام وړ لوړه شوې دغه ولایت تر اوسه د زور زیاتي سره د مخ کیدونکو ښځو لپاره د امن کور نه لري د کونړ د خزو چارو ریاست مشر سهیلا بابر وای یوازې په تیر یو میاشت کې د خزو سره د زور زیاتی اته پی حساب کړی چې دا ارقام د تیر په پرتله بي خلوړ دي.
تیر ارقام زبنګه ډیر کم، مګر اوس ته یو څو وخت کېږي چې دا قضیه بي بي سره ډیر شوې دي، چې تقریبا په دې یو میاشت کې مونږ و قضیه بررسی کړلې چې دا ټول د خشونت او لټکوبې او د فرار منزل قضیه وي.
هغه وای لکلونو راهیسې په دې هڅه کې د ترڅو دغه ډول خزو د خوندیتوب لپاره د امن کور پیدا کی، خو تر اوسه چارواکو په خبرو غوږ نه دی ګرولې. اغلی بابر وای د اوس لپاره د تاوتریخوالي سره مخ دغه ډول خزې د قومي مشرانو او یا د خزو چارو ریاست د کارکونکو په کورونو کې ساتل کیږي، خو دا چاره د حل لار نه ګڼي.
قومي مشر یا سپینګری کړي هغه موږ د یو څو ورځو لپاره کینو، ولې هغه مو چې زه د دې ذمہواری نشم کولای، ماته مشکل دی. زمونږ خپل د حقوق مدیر چې د زیاتره د سکیسونه چرشی، یعنی هغه د یو لطف لمخ نه د بشر دوستۍ د لګان هغه وړي کور کې ساتي، نو هغه خپل اوس د تیر هفته کې یو د خويندې فرار د منځلې کړي او هغه شپږ ورځې وساتلې، مګر هغه اوس وچې نور د نشم کولای چې د خويندې په کور کې وساتم.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو خزم د امن کور غوښتن کړي، ځکه په باورې د سوال په کورونو کې د دوی ساتنه او پالنه ګرانیږي. دوی د دې ترڅنګ په دینی عالمانو او د خبرې په خلکو غږ کوي چې تر هر څه وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت هڅې ګړندۍ کړي. بصیران وری د کونړ اوسیدونکي ده.
د یو مولوی د یو خبره کوي، یو قاری یو حافظ خبره کوي، په یو غونډه کې په یو مجلس کې د خلکو پر وړاندې، خو کله چې هغه موضوع په خپل هغه دغې په کور کې راځي، نو له هغه څخه وروسته دا خبره چې دی دا ور اوړي له خبرې څخه، او خپله ښځه که لورې که نور د کورنۍ نور ښځینه وي، هغې ته چې دی د ښوونځي ته د تګ چې دی اجازه چې دی نه ورکوي، دا په خپل عام چې دی یو خشونت.
د کونړ ولایتي اداره وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځه چې بیرته کور ته تللې په مرګ تمامیږي، د اوس لپاره په ننګرهار کې د ښځو د امن کور ته وړي. والي وحیدالله کلیمزی وایي په وار وارې په کونړ کې د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې چاره نه دی بریالی شوی.
زمونږ خبر د بل ولایت انتقالولي بار بار هم د ښځو چارو د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره تم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه، حتی د مرستندویو نه هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ په ولایت کې یو د امن کور د پاره یو تعمیر جوړ شي او دغه ته کافي پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دولت خوندو ستونزو او مشکلات هم حل شي.
د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ادارې د تاوتریخوالي سره د مخامخو ښځو د ساتنې لپاره د امن کور نه لري، ځکه د قومي مشرانو په مینو او یا نورو ادارو کې ساتي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او د دې سات مهم خبرونه. نن کابل کې یو وسلوال چې د افغان ملي اردو دریشي اغوستې وه، د ریښو په نظامي مرکز کې په امریکایي عسکرو ډزې کړې دي او یو امریکایي عسکر یې وژلی او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیري وایي چې دغه پیښه نن سهار 12 بجې هغه وخت وشوه چې کله نړیوال فوځیان د دې مرکز لیدو ته ورغلي وو. هغه ویل په حمله کې دغه ډزې کوونکی هم وژل شوی دی. ریښخور کې نړیوال عسکر افغان عسکرو ته نظامي روزنه ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې شامل غوړ ترمن د جګړې له امله ملکی مرګ جوبله کې زیاتواله راغلی. په کابل کې د یونما دفتر وایي چې د دې کال د جنوري د اول نیټې نه د ستمبر تر 3 پورې 8319 کسان ژوبل شوي دي، چې په دې کې ډېر زیات ملکي کسان دي. همداشان ته جمهور رئیس غنی ویلي دي چې 85% خلک په افغانستان کې غذایي مسؤلیت نه لري. او د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د قمندان لوري زده کوونکو ته د سپکاوي په غبرګون کې اعتراض کوونکو د ولسوالۍ ټول ښوونځي تړلي دي. پاکستاني مقامات وایي چې پولیسو په پېښور کې 2 مشکوک کسان نیولي چې د داعش د پاره تبلیغي پاڼې ویشلې. د هند تر حاکمیت لاندې د کشمیر په سیمه کې بزګران وایي چې په سیمه کې د پاکستان لخوا د اوربند ماتولو وروسته دوی کرونده نشي کولی. او یو ترکي مقام ویلي چې پولیس په انقره کې د داعش د ډلې یو مشکوک غړی په دې ګمان وشتلی چې غوښتل یې یوه انتحاري حمله وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د خوانه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، البته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او په عواملو اعلامیه خبره کړی ده. په همدې د میلمنو سره د خپرونې قربانه بحث لري، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. نو د دې خپرونې اورېدل مه هیروئ. تر بیا الله مالشه.